ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم گرانو ردن کو دا وائس اف امریکا ڈیو ریڈیو دے نند شورو رز د کال 2018 اپریل د میاشتې شپږویشت منټه ده دا وخت پاکستان کې د سحر شپږ افغانستان کې پینې میو واشنگتن کې د نهه ورځ د شپې نهه بجې دي په دې نیم ساعت خبری خبرونه کې درته ځاښ پاکو منهر کله وایو مړوند کو مهم خبرونه اول سر ټکی د پاکستان قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې 13 ورځ د شوی بمی چاودنې له امله د مړو شمیر 14 تر رسیدلې په دې پیښه کې نهه نور کسان جوړ شوي هم دي د افغانستان تر ټولو غټ ټي وی چینل ویلی دی چې د جمعې په ورځ بلخ ولایت کې د افغان پوز په لوی اډه باندې د طالبانو په حمله کې 250 عسکر وژل شوي دي او وایي چې حکومت د رښتیا څخه ډډه کوي او د ترکیې جنگي جازونه د عراق او شام سره په پوله د کورد کلدم ډلې پی کے کے وسلوال په هدف کړی دي دغه وسلوال د داعش وسلوالو پر ضد جګړه کې د ائتلاف برخه دي قدرمن اوریدونکو په دې نیم ساعت خبری خبرونه کې به په یو شمیر موضوعګانو باندې تاسو ته راپور نمبر کې وړاندې کوو موږ سره اوسې خو ولزو د خبرونو تفصیل ته د پاکستان قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې 13 ورځ د شوی بمی چاودنې له کبله د مړو شمیر 14 ته رسیدلې ده په دې پیښه کې نه نور کسان جوړ شوی هم دي ځای چارواکي وایي چې د سړک غاړې خاخ بم د افغانستان پولې ته څېلمه په یو پلاین کوچ چاودېدلې چې پکې ښځې ماشومان زیاتره په هدف کړی شوي دي د پاکستاني طالبانو تحریک جماعت الاحرار ډلې د پیښې ذمهواري په غاړه اخیستې ده او وایي چې چاودنه کې یې د سرشمیرنې کسان په هدف کړي دي ځایي چارواکي وایي چې په ژوبلو کې د سرشمیرنې د عملی څلور کسان هم شامل دي پیخه کې ژوبل د پوځي هلیکاپټرو د لارې د پیخور لوی هسپتالونو ته وړل شوي دي یاد دی چې د مارچ په میاشت کې هم په یو زوروره بمی چاودنه کې په کورم ایجنسی کې خوښ شل کسان وژل شوي وو دغه چاودنه په یو جمعات کې ترسره شوې وه او دغه پیښې ذمهواري هم جماعت الاحرار ډلې په خپل سر اخیستې وه د پاکستان د خزانی وزیر سغدار په واشنگتن کې د خبریالانو سره خبرو کې ویلي چې د امریکا د صدر د قومي سلامتیا سلاکار میک ماستر سره یې په سیمه کې امنیتي حالاتو پر سر ګټورې خبرې کړې دي خپله وینا کې ده ویل چې د پاکستان د پوز لخوا ضربه اسب او رد الفساد عملیاتو په کامیابۍ سره مخ په وړاندې بوتلو او دغې کې ترلاسه کړل شوو ګټو باندې امریکایي چارواکي خبر کړ ده ویل چې دغه خبرې تر یو ساعته پورې روانی وی د زیاته کړه چې د اوګدې مودینه د دواړو ملکونو ترمنځ خرابې اړیکې بیرته د سمولو په لړ کې هم خبرې شوې د خزانی وزیر سغدار زیاته کړه چې واشنگتن کې یې د نړیوال بانک او د نورو ځینې مشرانو سره هم خبرې ترې شوې دي د افغانستان تر ټولو غټ ټلویزیون شبکې راپور کړي چې د جمعې په ورځ بلخ ولایت کې د افغان پوز په لوی اډه باندې د طالبانو په حمله کې 250 عسکر وژل شوي وو او وایي چې حکومت رښتیا او نسترګې اړولي د افغانستان په حکومت ملک کې نیوکې روانې دي چې په پیښه کې د وژل شوو عسکرو صحیح شمیره نه ښکاره کوي د جمعې په ورځ د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې د پوز په مرکز شبې حمله کې د شاهین پوز 209 ډله په هدف کړې شوې وه د اتوار په ورځ د افغانستان د سینټ ستر مشر پارلیمان ته د وژل شوو عسکرو شمیره 141 ښودلې وه خو ولایتي چارواکو دا شمیره 150 یادوي تولو ټی وی وایي چې دوی د یو شمیر ذرایونو معلومات اخیستي کوم چې ښایي د ملک د لسو ولایتونو څخه 255 عسکرو په پیښه کې ژوند د لاسه ورکړی دی د ترکیې جنگي جازونو د عراق او شام سره په پوله د کورد کلدم ډلې پی کے کے وسلوال په هدف کړی دي دغه وسلوال د داعش وسلوالو پر ضد جګړه کې د ائتلاف برخه دي شام کې د بشري حقوقو څارنه کوونکي ډلې ویلي دي چې په حملو کې 13 کسان وژل شوي دي او د مړو په شمیر کې نور هم د اضافه ویره ده ترکیې امریکا او اروپایي اتحاد پی کے کے ترخه ګر ډله د وړاندې څخه اعلان کړی ده دا ډله د لسیزو راهیسې د ترکیې نه د خپلواکۍ ترلاسه کولو کوششونه کوي د ترکیې پوځ د تازه حملو دفاع کړې او وایي چې د نړیوال قانون لاندې یې د خپل ملک د امنیت اتحاد او سالمیت په خاطر د ترخګرو اډې په هدف کړي دي اني شاهدان وایي چې په لومړي وار پرون د عراق په شمال کې په غرایزه سیمه سنجار کې هم د کوردانو یوې بلې ډلې پر ضد د ترکیې جنگي جازونو بمباري کړې د کوردانو دغه ډله د پی کے کے سره اړیکې لري ترکیه وایي چې د سنجار سیمې نه کورد وسلوال په ترکیه کې حمله کوي شمالي کوریا 13 ورځ د خپل فوز د جوړولو 15 اتیایمه کلیزه د درنو ډزو او پوزي پریډ سره ونمانځله د خبره د سویلي کوریا د دفاع وزارت کړی ده د سیډنکارو اندېښنه وا چې دی وار امکان دی شمالي کوریا د جوهري وسلې شپګمه ازماینه هم وکي او یا کوم بل میزایل و ازمایي، خو دغه کې یو هم ونه شوه. دا کلیزه په داسې حال ونمانځل شوه چې د امریکا جوهري وسله وړونکي ابدوز او یو ایس ایس میشیګن بیړۍ سویلي کوریا ته رسیدلې ده، او د جاپان سویلي کوریا او د امریکا سمندري پوز مشقونه شروع کړي. د مشقونه به تر نن ورځې اخیر پورې جاري وي، بلخوا هم نن د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د سینټ سل واړه غړو غونډه رابللې ده چې پکې به د شمالي کوریا په حق له اندېښنو باندې مهمې خبرې اترې کیږي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران خبر مردونکو، د ډیوا ریډیو د ټی بخنه غواړم د ډیوا ریډیو سهارنۍ خبرونو په لومړۍ برخه کې تاسو نیخ په نیغه د واشنگټن ډی سی نه خبرونه او راپورونه اورئ. اوس همزو د پاکستان قبایلي سیمې کورم ایجنسی په لوتا چرته چې تیر ورځ په یو بمی چاودنه کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي وو. دغه د مړو شمېره اوس ورلس ته رسېدلې ده، او په دغه پیښه کې نه کسان نور هم ژوبل دي. په دغه باندې د وایس اف امریکا راپور تاسو زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د پاکستان قبایلی سیمې کورم ایجنسی کې د مسافرو په یو بس د بم چودنه کې د وجل شوو کسانو شمیره لږ تر لږه 1300 ته رسیدلې، او نه نور کسان جوبل دي. د کورم ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شاهد علي خان وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ته ویلي، د سړک د غاړې دغه بمی چودنه تیر ورځ د منځنی کورمې د ګودر په سیمه کې شوې ده. هغه ویلي دغه بس پړچینار ته روان وو، او د ریموټ کنټرول د لارې پرې د سړک په غاړه خښ کړې شوې بم چودولې شوې. نوموړي پیښه کې د لسو کسانو د وژنې او دیارلسو د جوبل کېدو پخلی کړي. خو د سیمې څخه آزادی سرچینو ډیوا ریډیو ته ویلي چې چودنه کې 12 کسان وژل شوي، چې پکې درې ماشومان، درې ښځې او شپږ سړي شامل دي. خو اوس د غشمیرا د ځای چارواکو په وینا لږ تر لږه 14 ده. آزادی سرچینې دا هم وایي چې په وجوب لو کسانو کې دوا د سرشمیرنې غړي شامل دي، خو پولیټیکل چارواکي وایي چې دغه د سرشمیرنې غړي نه بلکې خاصدار وو. پاکستانی پوز ویلي چودنه کې سخت جوبل کسان یې د علاج لپاره هلیکاپټر کې د پیښور پوزي هسپتال ته رسولي دي. د حکومت پر ضد پاکستانی طالبانو سره تړاو لرونکي وسلوال ډلې جماعت الاحرار د دغه خونړۍ پیښې ذمہواري قبوله کړې، او ویلي دي چې د برید هدف یې د اقلیتي ایشیا مسلمانې ټولنې غړي او په دغه سیمه کې په سرچمیرنه کې برخه اغستونکي حکومتي کارکونکي وو. چودنه کې د وجل شوو کسانو نمونه احمد حسین د حسین غلام زوی، محمد علي د علي غلام زوی، مراد علي د نور علي زوی، زین محمد د محب علي زوی، محمد نذیر د محمد علي زوی، سمین حسین د زمین حسین زوی، د مشاد علی ټبر، د ممبر حسین ټبر، سادیا بیبی د لطیف حسین لور، بیبی مریم د محب علی ټبر او د لطیف ټبر شامل دي. کورم ایجنسی کې دغه چودنه په داسې حال کې شوی چې د دې یو ورځ وړاندې د پاکستان په قبایلی سیمو کې د سرشمیرنې عمل شروع شوی دی. له دې وړاندې د پاکستان بندوبستي سیمو کې هم د سرشمیرنې په غړو بریدونه شوي وو، چې پکې ګڼ شمېر امنیتي مامورین او د سرشمیرنې غړي وجلې شوي. د هیواد په قبایلی سیمو کې د سرشمیرنې د عملې د حفاظت او دغه عمل په ښه ډول سر ته رسولو په اړه د ډیوا ریډیو خبریال او څېړنکار اسماعیل خان وایي چې د دغه رقم پیښو مخنیوي لپاره به حکومت خامخا ګامونه اخیستي وي، خو بیا هم پکې چیلنجونه مخې ته راتلی شي.
څومره څومره چې بیا دې قبایلي سیمو کې د نن ورځې هلته کې به ورته مشکلات ضرور وي، په دغه ځای کې چې ماینونه د سره د دې مخه کېدی شي، لکه د سنایپر او د دې خبرې احتمال او وخت موجود وي، خطر موجود وي. خو هغې نه زیات خطر چې کمی هغه د ماینونو او د دې دغې نو دا به حکومت څنګه کوي؟ زما خپل خیال دا دی چې حکومت یا پاکستانی ځواکونه چې کم دي، هغه به ډېر دي د مردم شمارې چې کم دغه دي، یا شمارې د پاره چې کم شمیر د پاره چې کم ټیمونه دي، نو هغې د پاره خو دلته څنګه چې په دې خارجو علاقو کې یا نو پاکستان کې دي، اوس فوج هم پولیس هم هلته کې هم دي، کوشش دا چې سناسه داسې بندوبست وکړي چې نقل و حمل کې ورته آسانی وي. خو بیا هم دغه رنګه واقعیت او دغه مخنیوي کول چې کوم دي تبر مشکلات ضرور پدې کې راپیږي.
په پاکستان کې دغه سرشمیرنه 19 کال پس کیږي، او د پوسل لخر جمعنه کړي چې په هر شان حالاتو کې به سر ترسوي. که څه هم د پاکستان حکومت او پوس بار بار داسې داوی کوي چې د هیواد قبایلی سیمې د وسلوالو څخه پاکې کړي، خو په کورم کې د دې پیښې مخې ته راتلو سره د پوس او حکومت په دغه داوو پښتنې راپورته کیږي. اسماعیل خان وایي چې د حکومت داوی پر بل ځای خو د دې رقم پیښو مخنیوي کول د حکومت د وس خبره نه ده.
ګټه مسله چې کومه ده غدا تاسو ګورې په دې کورمه کې د سمودې راسي داسې تودنی بودنی کیږي، نو حالات په کورمه کې د نورو قبایلي سیمې په نسبت لږ غوندې زیات حساس دي. دا د جماعت الاحرار خو اکټیو دی او د داعش په نوم باندې چې کوم ګروپ دی هغه هم پورې غاړه هلته کې اکټیو دی، فعال لري. نو دغه رنګې واقعاتو مخنیوی کول لږ غوندې ګران شي، ځکه چې د ماین خولو د پاره څه دومره غټ قوت نه دی پکار. یو دوه کسان یو ځای وکړي هلته کې ماین خستي او روان شي، درک پته نه لګي په کم ټایم باندې راشي، په کم ټایم باندې بیا الرټ شي کم ځای کې ماین خستي. نو دغه رنګې زما خیال دی په شخصي توګه باندې حکومت د پاره هم ممکن نه ده چې دغه رنګې واقعیتونو دغه رنګې دغه چې کم دی نو پیښو او مخنیوی وکړي.
یاد دی وی 13 میاشت د مارچ په 1.5 هم پړچینار کې په یو بمی 14 کې 2 کسان وژل شوي او د 50 نه زیات جوړل شوي. د دغه 14 زمواري هم وسلواله ډلې جماعت الاحرار په غاړه اغستې و.
تاسو د ټولو غږ
دیو رادیو
د دیو رادیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو رادیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سهار شپږو نه تر 9 بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدئ شئ.
د افغانستان په بلخ ولایت کې په مزار شریف کې د پوز په لوی اډه باندې د جمعې په ورځ شوې ځنمرګي بریدونو چې کومه حمله طالبانو کړې و، په دغه کې د مړو په شمیر باندې تر دې وخته پورې په ملک کې دننه په حکومت باندې نیوکې روانې دي. او د افغانستان طلوع ټي وي چې یو ځایي ټي وي دی او هغه دعوه کړې ده چې په دغه کې د وژل شوو عسکرو شمیر 250 دی، اگر چې حکومت د غشمیره یو نیم سل خای. په دغه باندې د وایس اف امریکا یو راپور تاسو زمونږ همکار کلسون کاکړ باندې کوي.
د افغانستان تر ټولو لوی ټلویزیون سټیشن په خپل راپور کې ویلي د جمعې په ورځ بلخ کې په فوزي مرکز د طالبانو لخوا سوي برید کې د وژل سوو عسکرو شمیره نږدې 250 ده. په راپور کې په چارواکو دا تور لګول کیږي چې دوی د وژل سوو عسکرو شمیره په صحیح توګه نه ښکاره کوي. حکومت دا مهال تر نیوکو لاندې دی چې د مزار شریف سرشار بلخ کې د شاهین په 209 کال اردو باندې د وسلوالو طالبانو لخوا خونړی برید سو ورځې وروسته هم لیا د وژل سوو عسکرو صحیح شمیره نه ده په ډاګه کړې. د افغانستان د سینټ ډیپټي چیرمین یا د پارلیمان د مشرانو جرګې مشر مرستیال د یکشنبې یا اتوار په ورځ قانون جوړونکو ته ویلي چې امنیتي چارواکو لخوا دوی ته ویل سوي چې په پیښه کې وژل سوو شمیره شاوخوا 130 ده. هم په داسې حال کې ولایتي سیاست مدارانو لخوا دغه شمیره 150 ورته ویل سوی. د سه شنبې په ورځ د طلوع نیوز لخوا خپور سوی راپور کې د اعتبار وړ سرچینو تر مخه ویل سوی چې دا مهال کم معلومات له بیلابیلو سرچینو زه راټول سوي دي، پکې د 10 ولایتونو څخه نږدې 250 وژل سوو عسکرو پخلی سوی دی. ټي وي چینل په خپل راپور کې د هغه ولایتونو نمونه هم ښوولي دي چرته سي د وژل سوو عسکرو مړي د شخ کېدو لپاره استول سوي دي. حکومتي چارواکي په خصوصي توګه په دې ټینګار وکړو چې د وژل سوو عسکرو صحیح شمیره په ډاګه کول به د افغانستان د هغه فوزي چارواکو حوصله یا مورال کمزوري کړي کم چې د طالبانو سره په جګړه کې بوختي. چارواکي او وسلوال وایي چې 10 طالب وسلوال چې د اردو ملي جامع اغوستي وي د شاهین 209 کال اردو کې د جمعې د لمانځه په مهال او د ډوډۍ د خوړلو تالار کې دغه بریدونه ترسره کړي.
وایس اف امریکا دی ور ریډیو
استاسو په ټوله نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadivaradio.com.
قدرمن اردوونکو د ډیوا راډیو سره نیک پرونو ته نیک په نیغه د واشنگټن ډی سی نه غوږی. د ترکی جنگی جازونو د عراق او شام سره په پوله د کورت کلدم ډلې پی کې کې وسلوال په هدف کړی دی. دغه وسلوال د داعش وسلوالو پر ضد جګړه کې د ائتلاف برخه هم دی. په دغه باندې نور تفصیل تاسو زموږ همکار محمد علم ګیر وړاندې کوي.
د ترکی هوایی الوتکو د نه پرواز کلدم کردستان ورکرز پارټی یا پی کے کے او د دوی په ائتلافي کورد وسلوالو هوایی بمباری کړي. د شام او عراق په جنگ کې کورد وسلوال ډلې مهم رول لري. په برتانیا کمنټری کې میشت بشری حقوقو سارنه کوونکي شامی ډلې په خپل یو بیان کې ویلي د ترکی جازونو په بمباری کې تر اتلس پورې کسان وژل شوي او خبرداري ورکړي دا مرګ جوبله زیاتی دي شي. ترکی، امریکا او یورپی ائتلاف وړاندې نه پی کے کے یاغي ډله تر هغه تنظیم ګرځولې او ترک فوج د دوی خلاف روسته کاروای دفاع کړي. په خپل یو وړی کې بیان کې د ترکی فوج ویلي د خپل خود مختاره سالمیت او دفاع په خاطر یې دا تر هغه اډې د هوایی بمبار د لارې په نخښ کړي. غنی شاهدان وای د تیرو زلونو په نسبت دا وار د ترکی هوایی جازونو د سنجار غرونو کې هم بمباری کړي. دا علاقہ غربی عراقی سیمه ده او دلته یو بل کورد یاغي ډله محرکه ده خو پی کے کے سره اړیکې لري. د ترکی دریز دی چې پی کے کے یاغي ډله د زین رسدخلی او ترکی کې د کاروایانو منصوبه بندی کوي. ترکی د خپل پلو اخوا د کندیل په غرونو کې هم په کورد وسلوالو د نبران دي بمباری کړي. د المونیټر ویب پاڼې لپاره لیکوال سمی عدیز وای ترکی وړاندې نه ویلی چې د کندیل غرونو په شان سنجار کې به هم کاروای کوي چې دغلته پی کے کے خپل خپې مضبوطی نکړي. د ګام سره ترکی خپل ولست دا پیغام ورکول غواړي چې دوی د پی کے کے نه قلار نه دي. یو ترک میډیا دغه فضائی کاروای ویډیو هم جاری کړي چې ورسره کامی ترانې په شا کې چلوي. خو دغه ویډیو د ترک عسکرو په صلاحیت ډېرې پوښتنې راپورته کړي. د ترکی یو پخوانی فوزی افسر هالدون سول مسترک وایس اف امریکا ته ویلي ترکی خودل غواړي چې دوی خالی خبرې نه کوي ولې عمل هم کولی شي. د ترکی هوایی بریدونو ښکار د شام حسکا ښار سره خوا کې شامی وسلوالو او ځایي خلکو د دغه هوایی بمبار پر ضد مظاهره هم کړي. د کوردو وای پی جی وسلوال ډلې ویان مروان کامشلو وایس اف امریکا ته ویلي د ترکی جازونو یو ځایي ریډیو میډیایي مرکز فوزی سنگرونه او ډانکې په نخښ کړي او د قاراچوغ په غرونو کې یو شمیر یاغیان وجلي. د ترکی جازونو دا کاروایی په ځایي وخت د شپې دوه بجې کړي چې یو نیمه ګنټه پورې روانه وه. کورد یاغیان وایي په نخښ شوې د میډیا مرکز نه به شامی کورد علاقو به شمول د یزیدو د علاقو ته خپرونه چلیده. میډیایی راپورونه وایي په بمباری کې تباه شوي مرکز دوره د امریکا فوزی افسرانو هم کړي. کورد کمانډران وایي دوی باندې د ترکی د دې کاروایانو ډېر اثر دی او امریکایي ملګرو ته ویلي چې د دوی لپاره به د داعش تر هغه پر ضد د امریکا ملګرتیا ګرانه شي کو دا رقم بمباری روانې وي. د امریکا حکومت او دفاع وزارت لخوا دې مت کې سرکم بیان لا تر اوسه پورې نه دی جاری شوی.
ډیوا رادیو د ډیوا رادیو خبريالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی
ستاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدئ شئ.
تاسو ته یو بل راپور وړاندې کوو. د امریکا د صدر پخوانی چې کوم مقامی سلامتی سلاکار وو داسې ښکارېږي چې هغه د خپلې صفایي په کولو کې د کانګرس غونډې ته هغه ناکامه شوی دی کوم چې د دی یعنی د امریکا د قانون د خلاف ورزی برابر خبره ده. په دغه باندې تاسو ته د وایس اف امریکا راپور زموږ همکار زاید خټک وړاندې کوي.
نه پورس د نمائندگانو ایوان د سارنې کمیټې خبريالانو ته ویلي داسې معلومیږي د صدر ترامپ د قومي سلامتیا پخوانی سلاکار د هغه پیسو سرګندونه نه ده کړې کوم چې هغه د ولسی تړون په مت کې د خارجي ملکونو نه اغستی وي. د دواړو ګوندونو لخوا دغه کمیټې کې هغه مهال یو والی ولیدل شو کله چې وایټ هاوس د پخوانی قومي سلامتیا سلاکار مایکل فلن د خارجي ملکونو د لیندین کاغذونه کمیټې ته حواله کولو نه انکار وکړو. د ریپبلیکن ګوند یوټا نه نمائنده او د سارنې کمیټې مشر جیسن شافټر ویلی د فوز پخوانی افسر په حیث د روس ترکی یا بل چا نه پیسې نشي اغستې خو دا معلومیږي مایکل فلن دا پیسې اغستې. یو ساعت پورې خفیا او رواني ورستو خاغلی شافټز ویلی داسې کوم شواهد یې نه دي لیدلي چې خوای مایکل فلن قانون نه دی مات کړی. دغه کمیټې کې د ډیموکراتیک ګوند غړي ایلایجا کمینګز ویلی د فلن خارجي رابطې یو غټه مسله ده. د زیاته کړي امکان دی دا معامله اوس د ایوان استخباراتو کمیټې ته وړاندې شي. خبری کانفرنس په مهال خاغلی ایلایجا ویلی نور څوک به هم دا معلوم کړي چې هغه قصوروار دی او کنه. قانون جوړونکي وایي مایکل فلن باید اجازه ترلاسه کړې وه دینه وړاندې چې هغه د روس په مالی مرستو چلیدونکي آر ټي ټلویزیون سره کال 2015 کې یو مباحثه کې برخه اخیستې وه. چرته دی هم په هغه میز ناستو کوم باندې روسی صدر ولادیمیر پوتین ناست وو. دغه مباحثه کې برخه اخیستو لپاره فلن ته 15,000 ډالر ورکړل شوي وو او د ترکی حکومت دریز مخ په وړاندې بوتلو یې 15,00,000 ډالر اخیستې وې. ایلایجا او شافټز دواړو ویلي خاغلی فلن اجازه نه ده ترلاسه کړې او دغه لړکې هغه باندې مقدمه چلیدای شي. دغه نمائندگان وایي دوی وایټ هاوس یا صدارتي ماڼۍ ته دغه لړکې معلوماتو خواست کړی وو. وایټ هاوس د مایکل فلن په حقله معلوماتو لپاره د دفاع وزارت لار په ګوته کړې وه. د ټرمپ انتظامیه مرستیال مارک شارټ ویلي وایټ هاوس سره د قومي سلامتیا څوکۍ سنبالولو نه وړاندې د مایکل فلن په حقله کوم معلومات نشته. مایکل فلن هغه مهال د قومي سلامتیا سلاکار څوکۍ نه لرې کړی شو کله چې د هغه دا خبره دروغ ثابت شوه چې د مرستیال صدر مایکل فلن ته ویلي وو چې د کمپاین په مهال روسی سفیر سرګای کیسلایاک سره یې نه دي لیدلي. اني حال د سینټ عدالتي کمیټې هم نه په ورځ اعلان کړی پخوانی موقتی اټارنی جنرال سیلیټس او د قومي استخباراتو پخوانی مشر جیمز کلیپر به هم د مئی په 8 نیټه اورونه کې خپل بیان وړاندې کوي. دغه اورونه روس لخوا د امریکا انتخاباتو کې لاسوهنې پلټنې کوي. امکان دی یټس او کلیپر به د نمائندګانو ایوان استخباراتو یو اولسی غونډې برخه هم وي چې امکان دی د مئی 2 نیټې وروسته به ټاکل کیږي کله چې به د اف بی آی مشر جیمز کامی د بندو دروازو په شا کمیټې ته بیان وړاندې کوي. تیره میاشت ښاغلی کامی منلی وو چې دغه اداره د دې خبرې پلټنې کوي آیا د ټرمپ کمپاین غړو د روس سره په ګډه انتخاباتو کې لاسوهنه کړي او کنه. د امریکا استخباراتي ادارو ویلي ماسکو تیر کال صدارتي انتخاباتو کې لاسوهنه کړې وه چې انتخابات د صدر ترامپ په حق کې. میرمن یټس چې د صدر ترامپ واک ترلاسه کولو په وخت موقتی اټارنی جنرال وه د خپلې څوکۍ نه لرې کړې شوه کله چې هغه د صدر ترامپ سفري بندیز حکم عملي کولو نه انکار وکړو. میرمن یټس به د هغه ټلیفون کالونو په حقله بیان ورکوي کوم چې صدر ترامپ پخوانی قومي سلامتیا سلاکار مایکل فلن او د روسی سفیر ترمنځ شوي وو.
اوس وړاندې کوم مطبوعاتي کتنه چې زموږ همکار مختار خلیل صاحب درته وړاندې کوي.
پاکستان او چین د برازمې ایشیا دوه ډیر خواږه ګاونډي ملکونه دي. چین تل په هر سخته کې پاکستان له لاس ورکړی دی. په تازه ورځو کې د دواړو ملکونو ترمنځ د چین پاکستان د اقتصادي راهدارۍ په نوم د یوې عظیمي اقتصادي منصوبې په دستخط کېدو د دواړو ملکونو دوستی او تعلقات نور ډیر ژور شوي دي. نن د برطانیې په مشهور اخبار فاینانشل ټایمز کې پاکستان له د چین لخوا د یو ارب ډالرو د یوې هنګامي قرضې ورکېدو په حقله یو تفصیلي معلوماتي رپورټ خور شوی دی. په دې حقله اسلام آباد نه د فاینانشل ټایمز د دریو خبریالانو د شریک رپورټ په شروع کې لیکلی شوی دی چې چین د تیر جون نه را په دې خوا د پاکستان د اقتصادي بوختونه د راوستو لپاره پاکستان ته تر اوسه پورې یو ارب ډالر قرضه ورکړې ده. هنګامي قرضي مقصد د پاکستان د خارجه سکې په مسله کې په ممکنه توګه د انخطونه بچ ساتل دي. فائنانشل ټایمز خپل رپورٹ کې زیاتای چې د چین سرکاري بانکونو په دوو بیلو بیلو موقعو پاکستان له د اقتصادي بوختونو د راوستو لپاره لاس ورکړی دی. دغو بانکونو یو ځل په کال 2014 کې پاکستان ته 900 میلیونه یعنی 90 کروڑ ډالر قرض ورکړ او بیا یې د روان کال په 9 میاشتو کې نور 300 میلیونه یعنی 1.5 کروڑ ډالر قرضه ورکړی ده. رپورٹ زیاتای چې پاکستان ته د چین د دې هنګامي قرضونو د پاکستان د خارجه سکې د ذخیرې خطرناک حد ته د رسیدلي نازک صورتحال څرګندونه کیږي، او دا ځکه چې په 1300 میاشتو کې د پاکستان د درآمداتو په زیاتېدو او بهر ملکونو نه د پاکستانیانو له طرفه د پیسو ټکو پاکستان ته پر رالیږلو کې ډیر کمی راغلی دی. فائنانشل ټایمز خپل رپورٹ کې نور لیکي چې پاکستان په کال 2014 کې هم د ادایګو په توازن کې د ګډوډي راتلو له سببه بین الاقوامي مالیاتي پنګې نه 6.8 کروڑ ډالر قرضه اخیستې وه. خو پاکستان هم په دغه کال کې د چین مرکزي بینک سره د ورکړې راکړې د سودا په بنیاد د خارجه سکې خپلې ذخیرې لږې خیراده کړې وې. تیر کال پاکستان بین الاقوامی مالیاتی پنگی تا دا اخستو قرضو یو قسط ورکو. دین دا امید روخانه شوی وو چې پاکستان گینی دا اقتصادی محکمتیا په لار روان شو، خو د 1300 میاشتو راسی د پاکستان تجارتی خساره بیا ډیره زیاته شوی ده، او یو ځل بیا د پاکستان د خارجه سکې ذخیرې سنگینی کشالې سره مخ شوی دي. د خارجه سکې د شمیر شمیرې نه معلومیږي چې د فروری تر اخره پورې د پاکستان د خارجه سکې ذخیره 19.5 کروڑ ډالر وه، په اکتوبر کې دا 18.9 کروڑ ډالر وه. هر کله چې 100 کاله وړاندې دا ذخیره 25.5 کروڑ ډالر وه. په تازه ورځو کې د پاکستان د خارجه سکې په ذخیرو کې د دې خطرناک کمی راتلو سبب چین سره د پاکستان تجارتي خساره ده، کومه چې د 13 کلونو راسي یو په 2 شوې ده. په دې حقله اعداد و شمار د پاکستان بزنس کونسل جاري کړي دي. د دې حالاتو له سببه پاکستان د زړو قرضو د ادا کولو دپاره خارجي وسیلو نه په هنګامي قرضو اخیستو مجبوره شوی دی. په دې کې 1.6 کروڑ ډالر ورله د چین مالي ادارو ورکړي دي، چې 6.5 کروڑ ډالر پکې صرف د چین ترقیاتی بینک ورکړي دي، کم چې د چین واحد لوی بینک دی چې پاکستان کې خپل څانګه پرانستې ده. فائنانشل ټایمز د خپل رپورٹ په اخیر کې لیکلي دي چې د خارجه سکې د ذخیرې موجوده خراب صورتحال به خیال دی چې جاری وي. ماهران د دې په نتیجه کې د پاکستان IMF غوندې خارجي مالی ادارو ته د خواست د لاس غدولو خبرداری ورکړی دی. اسلام آباد کې د سسټینبل ترقیاتی پالیسۍ د ادارې نامتو چارواکی وقار احمد وایي، په کار خو چې موږ په 13 جنوري کې IMF ته د قرضو خواست کړی وې، خو وزیران او حکومتي سیاستدان انان په کال 2013 کې د عامو انتخابونو له سببه IMF ته پتلو کې زړه وهي، ځکه چې پاکستان کې دننه IMF نه په قرضو اخیستو ډیر تنقیدونه کیږي.